سلامونه ستړي مشه تاسو موږ راغله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي، په دې حال کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کاري ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخوانی جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي، ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په غراپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا اړوند ریلیف ویب پاڼې د سیشن به پوره سپور کړی، هغه افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ ولکه اټک کې ژوند کوي، ل خپل کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د زورونی نیونی او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور لمخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمېزو چارواکو ته د کډوالو د میشتیدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندې شوې ده. پاکستان په روسي او دوه کلونو کې ډیر شمیر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون شنبه د مسافرون کې اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نو ټکان شوی دی. دا پیخه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیخه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ایزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونی پیخه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځای رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګره دا خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ تړونو سکلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د تاس یا پچ په ګټلو سره توپهنه غوره کړې وو. د ټولو واړه په سوزیدو سره د افغانستان لپاره د پنځو اتیا منډو هدف وټاکلی وو. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوزیدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې دا چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړی راتنګ کړی ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
تن کې د حالات ته جمع دي پور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چې ځکه شیخ نه د ماشومان د مصره
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریکې کړو. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي لپاره د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به الکترون درته وایو همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم در سره پور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څومره تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینارې شانت تار راتو چې هغه ته چن نمبر وي، دغه شانت کې ګوري پرانو نه ول، سه پارچا، چار پارچا، پنځ پارچا، تر اف پارچا پرې.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ، نور مطالب مشتمل دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفلی د سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیت سیار اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونه ډیری کورنۍ له چتی مالی ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل داز راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR خبرداري ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو لویرې آن لخپلو کورونو نشي وتلې او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تک ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والا نیسي، هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي، نو خلک په عذابې کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره، نو دلته کوم نو مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب دې وختین سبا څوک نه اخلي پنی و بیا چې بيخي مال پیسې نه راکې راته چې مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بللته وطن کې داسې حالات ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې له دې ډلې 1,50,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمایزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې چې په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندیدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دی.
دلته چې سو هغه مکتب بند کو مشمان هم د شي سریله ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماريني چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بيماريني بيخيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنا نشته زی نشته ال ته اخله کم چي د توجه نور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړې چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بي وزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالی او بشري وضعیت به لا سی خراب شي.
ما
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی د پارلمان سړنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت له زور زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه وخت د تلو په تمو هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یو برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال له جرمنی ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نوري اسنوري نورو.
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمنی ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به لیږ دوي د بیا مشتیدو اجازه رد شوي دي. د جرمنی نوې اوسنا بروکر سایتونګ ورسپانې د سیشن بي پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمنی کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمنی ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د جرمنی له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نور لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د زورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د کډوالۍ په وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمنی ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمنی د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له مۍ میاشتې راهیسې شاوخوا 200 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمنی د کین اړخی ګوند استازی کلارا بونکا د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نوې اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پریږدي چې د جرمنی په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وي، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وايي افغانستان په سیمه کې د بریښنا د انرژي له پلوه د امن هیوادونو په ټاله کې د بنسټ په یو تازه بیان کې پر ایکسپاندي خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو بریښنا ترمنځ د پام وړ او واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه لتر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې 4 د جنوري 20 په ایکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلی چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفېدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنې ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومنه هي اوسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې اوازې 2 او د شپې 3 برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
ګرم بسوزن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي، وویل د برېښنا کمختي کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه کټ اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټ اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستیا او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روان جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنی تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي ګاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګاله ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو نه هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا پریکېدو د خلکو ورځنې ژوند ګډوډ کړي او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامدار حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښيي.
له خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزول لوبه په افغانستان کې په ځنګړي ډول پلاسمینه کابل کې لډیر په خاره حصې دود ده. د لوبه زوړ ځوان لري ل ماشومان نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګ د ګوډی پران الوزول شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او دغه ګوډی پرانون جوړونکي وایي چې اوس یې د پخا پرتلا بازارونه کمرنګ شوې دي. نور تفصیل سنکا کړناورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابرا، کارتی سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کم رنګ شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کیږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمني دی خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 200 افغانیو پورې راځي. د زیاته وی کوم خلک شو ورته راځي، ډیری وایي ګران دي، نشي اخیستلی. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځنګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د خطیر پاړه هم وویل. د خیرخانی منیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وای اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر خطر و، بې اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنارې شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه بهیې ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېتمه لمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګول. کله به چې د دوکاندار نه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېری یې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازې معمولا په دوو کسانو کېږي، یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
فایدیشی که وقت بودی پرانه از سر تمام کوچه آتار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانم می شدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
داسې مکرا ګلزه د رادیو نوري. په اصل کې چې نړۍ کې سری ته بورستر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان له هم دودیز طبيعه شکسته باندې مراجعه کوي. دوی زده رادیو ته ویل ډیر وختي د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکسته باندې یاد دوی په خبره د سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کوي چې زینو ته یې ګټوري خو زینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او استاد یې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
تر 500 زیاتو کسانو راځي د هډوکو ماتېدل یا شکستګي کې ځای شوی وتلی د رګونو ستونزې د نوم پر ځای کولو ځینې اوږدې مهالې عضلاتي دردونه او له قلبي ناروغیو پرته د انسان د بدن ډیر دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډیر د هډوکو او رګونو اړوند وي. زمونږ ډیر کارونه یو جلسه کیږي خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکي وایي شکستبان ته یې تک له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بېلابېلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرېوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورسي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خپای لاس یې بل رګ مګه وخت دا په دې خاطر ورزش یو په تر اوسه مسلکي ډاکټران نشته. افغانستان سره چې دی غریب دی او غربت زیات دی په دې وجه ورزش بس دا 200 روپۍ پیسه اخلي اولته ورته پټې مټې لګي هغه یو دښینه
تو روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله وایي که څه هم په کلیکور کې خلک شکستبان ته ورسي خدای خپلې تجربې ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابره وي ښه ده چې د طبیب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
د سپیشل راپینټو سېږي چې هغه مثلا د خلکو لاي سب شماته سره بیا شي کیسه باندې د شخصي زیاته نو هغه کله کله څه دا ته وکه خو نو نور هغه ته نه مې ورځي نو وختونه بیا داسې راشي چې هغه لا پروتري نو هغه وخت خو ډاکټر نه په اوس وخت کې دي کومه تخصصین ستاره د دې لپاره ډیر شو دي چې په هغه کس مخ کې کوم ضرر اټو کېدل یا هغه مطلب مې شي نو کیسه باندې نه مې شي د ټول څه زما وشتند دا چې باید هغه ته درس شي کیسه باندې پر ځای باندې روښتن ته درس یو متخصص
خو د کابل خار یو دونکو به وای چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس اړو کې زوبل سوي او اوشکستبان ته به ولای وو نه یوازې دا چې خسوې نه دی بلکې ستونزې ورته راکړي دا د نوم د نخ پرې دوه شرط ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه
د کورنۍ غړی چې واقع شي چې هغه د لاس اړو کې ځما شوی بیا وي اوشکستبان ته تللی دي او تما باندې باندې دا سم پرې کړل نه ده ځکه اوشکستبان ته دومره وکړ چې هغه درد به څه کم شي په لمحالي ډول باندې اساسي لاس یا پخا یا کوم چې ځما شوی بیا هغه په اساسي ډول باندې نه جوړیږي خو که چیرته څو ورته بيتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او اوشکستبان بام ته لري غوي لاس یا په خچې ځان ماشي وی هغه هډوکي کوم مسله وي د تا کوک جوړ سوای وي مجبور بیا ډاکټر ته لاړ شي نو هغه مسله به هم پښند کیږي
که ته هم شکستبان ته مراجعه د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکستبندان آن د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپلسري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډیره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي خو په خبره یې په اکثر مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تک تیروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد به صد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهیلی چه شکسته من کار غلطی یا سمدی که چیری او غدو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تثبیت کریشی هاگه که شکسته من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر مهیویت او اوږد مهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بې ځایه کېدو او نور ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریت ورته مراجعه کوي، ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.